مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او اسرار علم مومن درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم د خبرو خو اول خبرونه وایان اسرار علم مومن. پیرس کې سباند یو سل شل کسان په ډزو چاودنو کې وژل شوي دي. د نړۍ یو شمېر مشرانو په سختۍ سره د غبرید غندنه کړې ده او پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې به مرسته کوي. د فرانس په سرخار پیرس کې تیر شپه ناوخته سباند یو سل شل کسان په ډزو او چاودنو کې وژل شول. د دغه هیواد ولسمشر فرانسوا اولاند بیړنۍ حالت اعلان کړی. نوموړی وایي اسرائیلي حالت اعلان هم، یعنی ځینې سیمې به وتړل شي او ښایي پر تګ راتګ هم بندیز ولګول شي. او په دې سخت وخت کې زه د هغو ډېری قربانیانو د هغو د خپلوانو د ژوبل شو په اړه سوچ کوم. باید چې موږ له صبره کار واخلو او د یووالي مظاهره وکړو. باید چې موږ متحد او رامۍ سره اوسو. د ترګري په وړاندې باید فرانس مضبوط اوسي. دغه ګڼ شمېر بریدونه د فرانس په تاریخ کې تر ټولو بدترینه ترهګر بریدونه دي. د پیرس حکومتي څارنوال ویلي دي چې د ښار په شپږو ځایونو کې څه باندې یو سل شل کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي اته بریدګر وژل شوي چې پکې اووه ځان په چوونکو توکو سره لوزولی او د ده په خبره کېدای شي چې نور هم یو شمېر موجود وي. وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې تر یرغمال کولو وروسته وژلي دي. ځینې کسان بیا په یو رېسټورانټ کې وژل شوي او ځینې د فرانس د فوټبال سټېډیم ته نږدې په ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي. د پیښېنی شاهدانو ویلي دي چې حمله کوونکو د بریدونو پر وخت د الله اکبر نارې وهلې. همداراز څېړونکي وایي چې کېدای شي د دې بریدونو تر شا د داعش وسلوالې ډلې لاس وي. د نړۍ یو شمېر مشرانو په سختۍ سره د پیرس د تېر ورځې بریدونه غندلي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي په پیرس کې د تېرې شپې بریدونه په ټول انسانیت او جهاني اقدارو برید دی. نوموړی وایي موږ نه چې څه هم کېږي د فرانس له ولس او د نړۍ له قامونو سره به یو ځای کار کوو چې دارنګ دغه ترهګر د انصاف منګولو ته وسپارو او هر هغې ترهګرې شبکې پسې ولاړ شو چې زموږ خلکو پسې ځي. همداراز د افغانستان اجرایوي رئیس بیا په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې دا ظالمانه ویشانیا او بوزدلانه بریدونه ښایي چې ترهګر هیڅ مذهب نه لري. دغه راز د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هوډ څرګند کړی چې موږ به هر هغه څه کوو چې څومره مرسته موږ نه کېدای شي. د چین ولسمشر شي جین پینګ بیا وایي په سختو ټکو کې د دې ویشانه برید غندنه کوي. ایراني ولسمشر حسن روحاني د پیرس بریدونه د انسانیت پر ضد جرمونه بللي دي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان هم د غمرازۍ پیغامونه رالیږلي دي. پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار ستاج عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هیس هم سره د لیدنې پر مهال کړي. ستاج عزیز ویلي دي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات ضروري دی. نوموړي ټینګار کړی چې هیواد یې چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. په روان کال کې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې. د پاکستاني سینټ د اپوزیشن غړو تور لګولی چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي راهداري په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي. د جمعې په ورځ د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي راهداري په اړه له شوي پرمختګه دوی خبر کړي. د دې په ځواب کې د سپران وفاقي وزیر ویلي دي چې په دې اړه به د منصوبه بندۍ وفاقي وزیرو معلومات ورکوي، خو د په خبره هغه دا مهال له ملکه بهر دی. د زابل ولایت پاخه کې افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوه مخالف ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال پرون جمعه مشال لري ته ویل په غنختو کې چې لنډګدې یوې اونۍ رہی روانې دي دواړو لورو ته یې نقصانات اړولي. د په خبره لا هم نشي ویلی چې د غنختې بعد تر کله روانې وي. د زابل د والی ویاند وایي له یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا شپېته وسلوال طالبان ووژل شوي دي. نن په ویانا کې د شام د سولې په اړه لکېدونکو وروستیو خبرو ډیپلوماټان برابرې تمې لري. ټاکل شوې چې په دې خبرو کې بعد روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځ لوړپوړي مرکچیان برخه واخلي. پرون د برتانیا د بهرنیو چارو سکتر له خپل مصري هم منصب سره تر ملاقات وروسته وویل چې یو شمېر ګرانې مسلې دي چې پکې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي ټاکل کېدی شي تر ټولو لویه مسله وي. د په خبره یقینا چې دغه بعد نن ورځې د خبرو تر ټولو مهمه موضوع وي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم تېر ورځ ویلي وو واشنگټن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي پړه له روسیا او ایران سره اختلافات لري. د عراق پوځ وایي ځواکونو یې د پوځي عملیاتو په شروع کې په دریو ځایونو کې پرمختګونه کړي دي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لویدیځ ښار رمادي د نیولو لپاره پیل شوي دي. خو امنیتي او حکومتي چارواکي وایي د بغداد په سل کیلومترۍ کې پروت دغه ښار له داعش د پاکولو لپاره پیل شوي عملیات ډېر ورو روان دي. په همدې حال کې د کوردانو پیشمرګه ځواکونو د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو په مرسته شمالي خارګوټي سنجار له داعش ډلې نیولې. او د ترکی چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کورد یا غیرو ترمنځ په جګړه کې 44 کسان وژل شوي دي. په شرناک ولایت کې چې اکثریت اوسیدونکي یې کوردان دي او له عراق سره پوله لري چارواکو پرون وویل ترکی ځواکونو په شخړه کې د کوردانو د کارګون ګوند یا پی کی کی یولس جنګیالي وژلي دي. د اوتدي محل د مشال خبرونه.
خبرونه و د مشال رادیو نه واوریدل چې اسرار العالم بند وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د فرانس په پلازمینه پیرس کې په ترهګریز بریدونو کې د یو سل او شلو نه زیات کسان وژل شوي. دغه بریدونه به څه اغیز ولري؟
په فرانسه کې به عمومي افکار ډېر وترګي او په مجموع کې به اسلام ضد احساسات دوام وکړي.
په سینټ کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې اقتصادي رهداري کې مغربي لارې لپاره هیڅ نه دي ښودل شوي.
مغربی کاریډور کې نه موټروې، نه ریلوی، نه انرژي زون، یوه منصوبه هم نشته.
په مومندو او باجوړ جنسي کې عملیاتو له وجې متاثر شوي خلک له حکومت شکایت کوي چې مالی مرستې ورسره نه دي کړې.
وجه دا و چې د دې کوم په اثر خلکو یې عملکان به ورته هغه د اثر یو کړل او ځان پکې خپل هغه ولي کوم عوضه ته یې واخیسته.
انیس پروګرام مدرسې په اوسني اثر کې مو په پاکستان کې د دینی مدرسو مالی مرستو موضوع څېړلې.
نن سبا دومره محکمه شوې ده، دومره طاقتور شوې ده چې القاعده د هغې په وړاندې چې کوم ده هغه کمزوری ښکاري.
دویم اونیس پروگرام د نړۍ رنگونه هم تاسو لپاره لرو. نور رپورټونه هم په دې غړي کې اوریدلی شئ مشال رادیو سره. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د فرانس په مرکز پاریس کې په شپږو مختلفو ځایونو کې په ترهګریز بریدونو کې لږ تر لږه د یو سل او شلو نه زیات کسان وژل شوي دي. د دغه هیواد ولسمشر فرانسوا اولاند په هیواد کې بیړني حالت هم اعلان کړی دی. دا د فرانس په تاریخ کې تر ټولو سخت ترهګریز بریدونه دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د بلګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون او د نړۍ نورو مشرانو د دغه بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې ورو.
د فرانسوي چارواکو په وینا په پیرس کې د ډلیزو حملو لومړنی رپورت د ښار په منځ کې په یوه رستورانت کې د بریدونو په اړه وو چې یولس کسان پکې ووژل سو. دلته لږ تر لږه دوو وسلوالو ډزې وکړې. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې بریدکوونکي له دې ځایه تښتېدلی دي. په ورته وخت کې یو شمېر وسلوالو د پیرس پر باتاکلان کنسرت هال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرت روان و. اینی شایدان وایي چې دوه یا درې وسلوال د کنسرت پر مهال هال ته ورننوتل او له یوه سره یې پر خلکو ډزې پیل کړې. د سی این این ټلویزیون یو خبريال چې کنسرت ته ورغلی وای د ډزو څو دقیقې دوام وکړي او خلکو د ځانونو د خوندي کولو لپاره پرمځکه پریوتل. په دې حال کې وسلوالو په لسګونو کسان یرغمل کړل. بیا فرانسوي ځواکونو برید پرې وکړ او یو شمېر رپورټونه وایي چې وسلوالو د برمته یو په یو ووژل. د فرانس د ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال د حال دننه ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. پولیس وایي د حال د کنټرول پر مهال دوی درې وسلوال ووژل. په عین حال کې یو شمېر چاودنې د ښار په منځ کې د فوټبال له سټېډیم سره اورېدل شوې دي. په دې لوبغالي کې د جرمني او فرانس د فوټبال لوبډلو لوبه روانه وه. چاودنې د لوبې په لومړنۍ مای کې وسوې چې لیدونکي یې حیران کړل. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبې لیدو ته ورغلی وو له سټېډیم وایستل شول. له دې وروسته د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په ټلویزیوني وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکې نه دي سوي.
L'état d'urgence sera décrété.
زه بیړنۍ حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل سي او شایي پرتګ راتګ هم بندیز ولګول سي. ولسمشر اولاند نن د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکی سفر وځنډاوه. فرانسوي چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې سي ځکه شایي وسلوال نور بریدونه وکړي. د پیرس ټرینونه درېدلي دي. په دې ښار کې شاوخوا 1500 پوځیان هم ځای پر ځای کړل شوي دي. بلورته امریکای ولسمشر باراک اوباما د پیرس د بریدونو په غبرګون کې وویل چې ترګر د فرانس ارزښتونه له ګواښ سره نسي مخامخ کولای.
Those who think that they can terrorize the people of France.
هغه کسان چې فکر کوي دوی د فرانس په خلکو کې ترخه پیدا کولای سي یا قدرونه له ګواښ سره مخامخ کولای سي په غلطه دي. امریکایان د فرانسویانو ژوند ته ژمنتیا، ازادي او د خوشاله ژوند لټون څخه زده کړه کوي. ولسمشر باراک اوباما بیا له فرانسویانو سره ژمنه وکړه. موږ سي هر څومره ممکنه وه د فرانس له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه ترګر د انصاف عدالت ته حاضر کړو او په هر هغې ترګري شبکې پسې به ځو چې زموږ په خلکو پسې وي. د پیرس د خونړۍ پیښو وروسته بلجیم له فرانس سره پر پوله تلاشي پیل کړې. د امریکا په میساچوسټ، نیویارک او واشنگټن ډي سي کې امنیت نور هم ټینګ کړل شوی دی.
فرانس په پلازمینه پیرس کې پرون ناوخته چې کوم ترهګریز بریدونه شوي هغه اړه تفصیل وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پیرس کې موجود یو عینی شاهد عباس مشال رادیو سره د دغه پیښې د سترګو لیدلې حال شریک کړی دی.
دی وایي په پیل کې مو داسې فکر وکړ چې ځوانان پټاخي الوزي. بهر چې راغلم د خلکو رش وو، نارې بې او رنګونه یې الوتي وو. او دروازه مور خلاصه کړه، پناه یې راوړه او یو زخمي مو یو څه وخت مخکې د اور وژنې د څانګې کسانو روغتون ته بوسئ. د ده پر کیڼ لاس ګولۍ لګېدلې وه. داو عباس او یو بل عینی شاهد بیا سینا دی. د مشال ریډیو ته وویل دوی د سټیډیم دننه دوی چاودنې واورېدل شوې. د خلکو د رش له امله موبایلونه سم کار نه کولی. دا خلک دوی په لوبغالي کې وساتل او د میټرو تګ راتګ هم بند شو.
په پیرس کې دوه عینی شاهدانو چې مشال لړۍ سره د سترګو لیدلې حال شریکو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا چې د دې بریدونو اغیز به په فرانسوي ټولنه او اقتصاد سوي. په دې اړه زموږ همکار احمد شیبر له افغان لیکوال او پوه نجیب مندلی سره مرکه کړې. نوموړي په فرانس کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. له ده څخه په سر کې پوښتل شوي چې د دې بریدونو به په فرانس څه اغیز وي. د هغوی جواب وو
په فرانسه کې به عمومي افکار ډېر وګرځي او په مجموع کې به اسلام ضد احساسات راوپاروي.
نه افغانان چې نوي فرانسې ته ورځي څه فکر کوي؟ نوی مهاجر چې غواړي په فرانسه کې ځای پر ځای شي او یا فرانسې ته پناه یوسي له هغوی سره به عکس العمل سخت نشي؟
ته دي خبره ده چې د ټولو مهاجرو سره به عکس العمل سخت شي او افغانان په دې برخه کې په دې ډله کې تر ټولو زیات دي. په مجموع کې د اروپا ته به د افغانانو د تګ شرایط اوس هم ډېر سخت دي. لا به سخت شي په دې کې چکنسه چې هغه څوک چې نوي اروپا ته ځي فرانسې ته یا بل هر هېواد ته دغه بدون په یک بل کې د جذب امکانات به کم شي. هغه وخت ارون د جرمني مقامات کړي او چې افغانان به لومړي کسان چې د اروپا نه ستر کېږي فکر کوم چې دا به ډېر ژر تحقق پیدا کړي.
د فرانسې دننه اورګاډي بند شوي دي، د فرانسې سرحدات دا تړل شوي دي، او ځینو نورو اروپایي هیوادونو هم یو ډول پریشانی احساس څرګند کړی دی. دغه ډول حالت د فرانسې پر اقتصاد څه تاثیر کولی شي؟
په فرانسې کې تر هغه ځای پورې زه ما وځي فکر کار کوي تقریبا په دې تیر نیمه پیړۍ کې د اسرائیل حالت نه اعلان شوی. اعلان شوی وو په یو کم ساحو کې د تدید خود خاطر اعلان شوی وو چې د خود لپاره یو څه لپاره دا چې ولسمشر اسرائیل حالت په ټول هېواد کې راغلی دا د یو نیمه پیړۍ کې تر نیم پیړۍ زیات وخت ما د سپېښه فکر ته نه راځي. نو په دغه شرایط کې د فرانسې اقتصاد باید د ټولو لپاره په ټپه درېدلی، خو بیا هم فرانسه په داسې یو حالت کې ده چې د دغسې پېښو اثرات جذبولی شي. د فرانسې اقتصاد په کافي اندازه قوي ده چې ډېر زیات اثر پرې ونه غورځوي، مګر د دې نه وروسته چې کومه حالات رامنځته کېږي او ټولنیز تشنجات رامنځته کېږي هغه به په خوارو فرانسویانو باندې او خصوصا په مهاجرو فرانسویانو باندې ډېر زیات نقص ولري.
افغان چارو کارپو او په فرانس کې لوړې زده کړې ترلاسه کوونکي افغان لیکوال نجیب منلی چې مشال راډیو سره د پیرس د حملو په اړه خبرې ترې کولې. درنو اوریدونکو استاد پام د پاکستان د ځینو نور رپورټونو په لور راګرځوم. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د جمعې په ورځ د سېنات له غونډې د احتجاج په توګه بایکاټ وکړو. په دوی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په پیپلز پارټي او تریک انصاف سینیټران شامل وو. دوی غوښتنه کوله چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د دوی ته کره او تفصیلی معلومات ورکړل شي. نور حال اسلام آباد سراج زهید راکوي.
په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ، د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر او د پاکستان تحریک انصاف سینیټر نومان وزیر له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حق لا خبرونه یا بریفینګ ورکړي چې دوی تر دې دمه په دې څه وکړه او آیا دا په هغه زړه نقشه جوړیږي او کنه په نوي. په کومه چې د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وی چې په دې به تاسو ته د پلاننګ ان کمیشن وفاقي وزیر احسن اقبال خبرونه درکوي، خو هغه له ملک بهر دی. حکومت په سینټ کې د اپوزیشن دغه غړو لغونډې احتجاجي واک اوټ وکړو او وی ویل چې حکومت نه پدې کې سنجیده دی او نه غواړي چې دوی ته خبرونه ورکړي. پدې لندن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وی چې دوی د جمعې په ورځ په غونډه کې چې کله ولیدل چې حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه بدل کړې ده، نو له حکومت یې جواب وغوښت. حکومت چې دوی ته جواب ورنکړې شو نو دوی له غونډې واک اوټ وکړو. نو موړی په دې اړه زیاته کړه،
مغربي کاریډور یې بالکل استلې دی، واحد کاریډور دی هغه شرقي کاریډور دا پنجاب کاریډور ورته ویل کیږي. پرون په سنټ کې حکومت په لومړي ځل باندې رښتیا وویل او سوال په جواب کې د کاریډور غوښتنې کوم جواب لیکل. مغربي کاریډور کې نه موټروي نه ریلوي نه انرژي زون یو منصوبه هم نشته. حسن اقبال صاحب چې دی یا د دوی کوم وزارتونه دی هغه غلط بیانې کوي د دوی
ریڈیو په پیښور کې د قبایلی او سیمایزو چارو تجزیه کار ډاکټر سید عالم محسود نو پختل نو هغه وی چې د حکومت اراده بدلې دي نو ځکه پر سیاسي ګوندونه احتجاج کوي. سید عالم محسود وی
زمنگ پلارا تلے ہوئے نو پاکستان تا فائدہ ہوا منگ تم فائدہ ہوا زمنگ قسمت پہ بدے دو منگ با پپینزو کالو کے سل کالا مسکت لگو زمنگ بے روزگاری با خط میں دلا زمنگ دا مسافری کے کم دا ڈرائیوران پہ دبئی کی پاکستان کی سیدا پہ ٹول پہ دے روٹ بند رہا تل زمنگ بے یو قسم بے روزگار نہیں دے پاتے شیوے او دا چکلا پہ پنجاب میں زین اول خود دادا چے دا سنگے کی صدا چے دے با دے گلگت تا تیری گی دے پختورخوانا با تیری گی او بلوچستان چے کم حتمی زیر اغتا برسی پہ دے کے منہ دے بلوچستان میں تا پوسوی نہ نه د پښتنو نه تپوس وي، نه د ګرګت نه تپوس وي، پنجابي بیره نه پوکي کی هلته به ورسي.
د یادونې ده چې د سینټ غونډې دوران په سینټ کې د حکومت د سینټرانو مشر راجا ظفر الله کوي چې حکومت څو څو واره ویلي دي چې هغه د پاکستان چین اقتصادي مغربي لار په حواله سنجیده دی او هم په دغه زړه لار کار کوي، باید چې دا متنازع جوړ نه کړی شي. دا دې هم یادوي چې بل پلو په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف ته پرون د جمعې پورز یو خط لیږلې دی چې ورته پکې ویلي دي چې په پاک چین اقتصادي راهداري ورته تحفظات دي، ځکه چې لدې داسې ښکاري چې د دې منصوبې به ټوله ګټه پنجاب ته ورسي او سندھ او نورې وړې صوبې یې له نظره ویستلې دي، نو پکار ده چې حکومت په دې نظرسانی وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
درنور کو تاسو د ماشال رادیو خبرونه تا غوږی. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې که افغان حکومت وغواړي نو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. نوموړي همداراز د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ټیکاو ضروری بللی او ټینګار یې کړی چې هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوال ټولنې سره یو ځای کار وکړي. نوموړي دا سرګندونې جمعې پر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هیسم سره د لیدنې پر مهال کړي چې نور تفصیل یې د زبی شفق پر رپورټ کې ورو.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی او هیواد یې حاضر دی چې د افغانستان د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. نوموړی همداراز وایي پاکستان دا ګڼي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ښه انتخاب دی او ټینګار یې کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هیسم سره د خبرو پر مهال کړي. د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په پاکستان کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په جولای کې پیل شوې دا مهال په ټپه درېدلې دي. که څه هم د دغه دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو په جولای کې ترسره شو چې دواړه خواوې پکې د دې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوه، خو دا لړۍ تر هغې وروسته وځنډې ده چې د سولې د دویم پړاو تر خبرو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپور نه خپاره شوه. ښاغلی عزیز همداراز د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ویلي نړیواله ټولنه د دغه دواړو افغان خواوو ترمنځ د دغو خبرو د ځنډېدل لړۍ د بیرته پیلېدو لیواله دي او پاکستان هم دا تر ټولو ښه لار ګڼي. نوموړي همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دغه لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوې د هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو مسایلو خبرو لپاره امریکا ته لاړ شي. که څه هم د پاکستان پوځي او دولتي مقاماتو د ښاغلي شریف دغه سفر د ایجنډا په اړه لا تر دې دمه سندي ویلي، خو شنونکي وایي چې ښایي د افغانستان موضوع د راحیل شریف د سفر مهمه ایجنډا وي.
مشال اړ ته تاسې غوږې. د قانون عملداري د خکولو لپاره د خیبر پختونخوا پولیسو په بلدیاتي نمائندګانو او ځایي مشرانو مشتمل نوې کمیټیانې جوړول پیل کړي دي چې نور تفصیل له پیښور د غلام غوس پر رپورټ کې ورو.
تیر ورځ په پولیس لاین پیښور کې د پبلک لیزان کونسلو په نوم د پیښور د مقامی کونسلرانو او مشرانو دستوري ته په خپل وینا کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی وویل چې د دې نوي نظام سره به پولیس او د ټولنې مشران په ګډه په جرایم پیشه او غیر سماجی عناصرو نظر ساتي.
و کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کمیونٹی کو انگیج کیے بغیر صرف پولیس جو ہے وہ کارکردگی شو کر سکے۔
پا نڑائی کی چرتا ہم دا ٹولنی دا کومک بغیر پولیس خپلا کارکردگی نشی خکاولے۔ دا حکومت سرابا چری ہم دمرا وسائل نوی چی پا ہر کلی کی پولیس مقرر کری، دا ٹولنی خلق با ہم پا جرائم پیشا او غیر سماجی عناصر نظر ساتی او پولیس با دا ہاوی سرا پگڑا کار کوی
اور پولیس ان کے ساتھ مل کے کرے گی۔
دا خیبر پختونخوا دا پولیس و مشر ناصر خان دورانی زیادہ کڑا چی دا امنیتی ادارو او ٹولنی دا غفلت لوجی پا آرمی پبلک سکول پیخور کی تیر کال گن شمیر معشومان او وجلی شو۔
اتنے سینکڑوں بچے جو ہیں وہ ہماری نااہلی کی وجہ سے شہید ہوں گے۔
زمونگ دغا گن شمیر معشومان زمونگ دخپلی نااہلی لوجی شہیدان شو، لیکن دهغو وینا ضایع شوی نه ده۔ دهغی رستو نیشنل اکشن پلان یا ملی تګلاره جوړه شوی ده او په ضربی عذب عملیاتو کې هم زمونږ پوز کامیابیانی ترلاسه کړی دی او هغلته کې امن پځی کېدل شروع شوی دی او په بندوبستی سیمو کې زمونږ پولیس پورا پورا حسی کوي، ځکه چې د پوځي عملیاتو رستو د هغه ځایونو نه وسلوال تختی او په خارونو کې ځان پټوي، نو ځکه مونږ د کرایې د کورونو ترلاسه کولو لپاره یو قانون جوړ کړی دی۔ په پېښور کې په حیات آباد، پہاڑی پورا او گلبرگ کی دریو پبلک لیزان کونسلو پا باقاعدہ توګه کار پیل کړی دی او په هر یو داسی کونسل کی نیم غړی د منتخب شوی بلدیاتی نمائندگانو نه اغیستل شوی دی او دوی به په خپلو خپلو علاقو کی د قانون سره سم د لوډ سپیکر په استعمال او د کرایې په کورونو کی په اوسیدونکو خلکو نظر ساتي او د قانون په عملداری کی به د پولیسو سره مرسته کوي۔
زمانم کی فیت اللہ مروت دا گلبرگ دا علاقے نا نازم یما، یہ حقیقت جی سے کل پولیس پبلک کانٹیکس نہیں اور سو پولیس پخول کی ملاو نہیں نو دنیا کی اور ریاست تو طاقت ہم داس نشی پاگا خاور بنا من راو لی بیسیکلی دا امن دین دی خلق دا پارا دا پولیس دی خلق سروس دا پارا دے خو دی پولیس تا پکار دے شیخ خپل اعتماد دے خلق دی بحال کی۔
پولیس چاروا کی وای دا قانون دا عملداری دا خکول لا پارا دا پولیس او ٹولنی دا شریکی همکاری دا نوے نظام با دا پختونخوا صوبې ټولو برخو ته غزولې شي۔ غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور۔
دا مشال ریډیو ده،
مشال ریډیو ته تاسو غواګي درنو درکو۔ حکومت ویلي له سروې وروسته به د مومند او باجوړ زلزله ځپلو ته مالی مرستې ورکړي، خو خلک یې ترلاسه کېدو ته خوشبینه نه دي. دوی وایي حکومت لا هم ورته د عسکري عملیاتو پر مهال د شو تاوانونو زیانونو تاوانونه ندی ورکړي. د شانوسته رگزی په رپورت کې نو تفصیل ورو
د محمد او د باجوړ زلزله زپلی وای چې حکومت هغه ته لا هم د تیر عسکري اپریشن لوځي د شوو نقصانونو تاوان نه دی ورکړي، نو ځکه هغه د زلزله تاوان ته په تمه نه کینی او کورنه یو وار بیا جوړوي. دوی وای چې حکومتي غړي راځي په سیمه کې د خان او د ملک په حجره کې سروې رپورټونه تیاروي، نو هغوی تمدار نه دي چې ګنې هغوی ته به تاوان ورکړي. حامی مولا د کوټ کې چارمنګ باجوړ ایجنسۍ اوسیدونکی دی او وای
وجه دا و چې د کلي کوم با اثر خلکو یا ملکانان به ورته وایو هغه د سروې وکړل او پیغام پسې خپل هغه ولیکه معاوضه دی واخیسته. د هغې او چې کله زلزله راغله نو خلکو دا زحمت هم ونه کړو، ځکه نه موږ چاته وایو چې زموږ کور ترک شوی یا خراب شوی، که نو یو غریب ته زحمت هم نه کوو چې ځکه اوس دته ویم چې دا ولیکه نو بس نه لیکم، ځکه چې کوم سروې چې زما نوم رام شي نو بیا به ملک خان پیسې اخلي.
د محمود ایجنسۍ د تحصیل صافو اوسیدونکي فضلي ودود ساپه وای چې حکومت د هغوی د اپریشن له وختونو قرضه وړی دی. زیاتوی
دا هغه چې کوم دی نه خو سروې شوې ده او نه د هغه معاوضه چرته د کور مالک د دکان مالک ته ملاو شوې ده. نو ستون کې دوباره چې کوم دی زلزلہ راغله دې کې چې کوم دی د هغه اپریشن نه زیات او دکانونه چې کوم دی اغلان خلوران خل اوس هم چې کوم دی عوام توقع نه کوي چې حکومت به موږ لا تراکیزه کا چې چرته هم داسې د سروې ټیم تللی دی
نو خلکو د دینه انکار کړی دی چې رمنګا خپل نم نه اندراج نه کوو.
رحیم الله هم د چارمنګ اوسیدونکي دی او هغه وویل چې حکومت هر څو که هغوی ته د رسیدلي زیانونو تاوان ورکوي هم نو بیا به ناوخته شوی وي. اوس ژمی دی او یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره ولس خپل کورنه په خپله جوړوي.
حکومت خو د دې لپاره صرف نه اغېستی ګڼي چې پوره لګې دي غریبان چا مرستې کړي دي نو چا داسې پیسې ټکې ورکړي دي. کم غریبانانو کو کم غریبانان دي ټول یو شان پک شوي دي. هغې غریب ځایونه هم دا دي په خپله جوړې خانان هم په خپله جوړې غریبانان هم په خپله جوړې نم راشي کسان ځای نه وځي چې خو بېرته لاړ شي. نه چا ته ټنټ ملاوي نه چا ته شین ملاوي نه چا ته نور حکومت ته رجستریشن وکړي چې یاره دې ته مونږ پیسې ورکړو.
بلخوا په محمد او باجوړ ایجنسی کې تر د ډېر حده پورې سروې شوې ده خو لا هم حتمي رپورټ نه دی تیار شوی چې ګنې دواړو قبایلي سیمو کې څومره تاوان شوی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسې غوږی درنو اردوونکو وخت شوی دی د ماسپښین یو نیمه بجه. اسرار عالم محمد هم را سره په سټوډیو کې موجود دی نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د فرانس په سر خار پیرس کې تیر شپه ناوخته څه باندې یو سل شل کسان په ډزو او چاودنو کې وژل شوي. د غن شمیر بدون د فرانس په تاریخ کې تر ټولو بدترین اتراګر بدون دي. د فرانس حکومتي څرنوال ویلي چې د خار په شپږو ځایونو کې څه باندې یو سل شل کسان وژل شوي. نوموړی وایي اته بریدګر وژل شوي چې پکې وو ځان په چونکو توکو سره الوزولې او د په خبره کېدی شي چې نور هم یو شمیر موجود وي. وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې تر یلغمال کولو وروسته وژلې دي. ځینې کسان بیا په یو ریسټورانټ کې وژل شوي او ځینې بیا د فرانس د فوټبال سټېډیم ته نږدې په ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي دي. د نړۍ یو شمیر مشرانو په سختۍ سره د پیرس د تیرې ورځې بریدونه غندلي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرانس په پلازمینه پیرس کې د تیرې شپې ترهګریز بریدونه دردونکې جنایت بللې دي او ویلې دي نړیواله ترهګري په ټوله نړۍ کې نه بخونکو جنایتونه او د خلکو بېرحمانه وژنې ته ادامه ورکړي او د پیرس د خلکو بېرحمانه وژنه دا ښایي چې ترهګر سرحد نه پیژني د ټول بشریت دښمنان دي. همداراز امریکای ولسمشر باراک اوباما وایي په پیرس کې د تیرې شپې بریدونه په ټول انسانیت او جهاني غدارو برید دي. همداراز افغانستان اجرایوي رئیس بیا په خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې دا ظالمانه وحشانه او بزدلانه بریدونه ښایي چې ترهګر هیڅ مذهب نه لري. همداراز نور هم یو شمېر د نړۍ مشرانو همداراز څرګندونې کړې. پاکستان یو بار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. د پاکستانی سینټ د اپوزیشن غړو تور لګولې چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي راهداري په اړه دوی معلومات پټ ساتلی دي او نن په یو یانا کې د شام د سولې په اړه لکیدونکو وروستیو خبرو ډیپلوماټان برابرې تمې لري. ټاکل شوی چې په دې خبرو کې به د روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځ لوړپوړي مرکچان برخه واخلي.
خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کولو سو وخت شبې دی د ۱۹ پروګرام د نړۍ رنگونو. راځي چې د نړۍ رنگونو نه خوند واخلو. دا مشال لړۍ ۱۹ پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاس سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړیوال خلای مرکز پنځل لس کال پوره شوی دی او په دې لړ کې د امریکا خلای ادارې ناسا ځینې خوندور حقایق خبر کړي دي. نړیوال خلای مرکز ته لومړی مهم په 2000 کال کې د نومبر په 2 منیټه لیګل شوی وو. خلای مرکز د 3 کروڑ نه زیات زده کوونکو ته رسایت ترلاسه کړي ده. دغه خلای مرکز وزن شاوخوا 3.2 کیلوګرام دی. په دومره موده کې 2000 ساينسي نتیجو مطبوعات هم جوړ کړل شوی دي. په دغه خلای مرکز موجود د امریکا او روس تور مزلو تر ټولو زیات 180 زله په خلا کې ګرځېدلې دي. نړیوال خلای مرکز ته د 200 هیوادونو 240 ستور مزلو سفر کړی دی. نړیوال خلای مرکز ته تر اوسه پورې د 26,000 زله نه زیات خوراک لیږل شوی دی. په دغه نړیوال خلای مرکز مهم آلات هم موجود دي او په دغه مرکز موجود لیبارټری کې 83 هیوادونو سره تعلق لرونکي ساینسدانان 1,000 نه زیات زل څېړنې هم کړې دي. په خلای سټیشن کې موجود د 3D پرنټر په مرسته تر اوسه پورې 1,500 زل نه زیات مختلف شیزونه هم جوړ کړل شوی دي. نړیوال خلای مرکز پروګرام سره شاوخوا 1,00,000 کسان کار کوي چې تعلق یې د امریکا و دیش ریاستونو او شپاړس نورو هیوادونو سره دی. ساینسدانان وایي چې یوه لویه سیارچه له ځمکې سره نږدې تیریږي. دغه سیارچه چې د فلکیاتو کارپوهانو په روانه میاشت کې موندلې وه او ورته یې 2015 TB 115 نوم ورکړی دی. دغه سیارچه به له ځمکې نه 4,80,000 کیلومتره په فاصله کې تیریږي. که څه هم دغه فاصله له ځمکې نه سپوږمۍ هومره ده، خو خلایي تناسب سره دا ډېره کمه ګڼل کیږي. د سیارچې حجم د 4 فوټبال میدانونه هومره دی. د امریکا خلایي اداره ناسا وایي چې د دغه سیارچې ځمکې سره نږدې تیریدل ځمکې ته هیڅ خطره نشي پیښولی. د دغه سیارچې ځمکې سره نږدې تیریدل ساینسدانان ته یوه ښه موقع په لاس ورکوي چې د سیارچې له نږدې نه څارنه وکړي. رویټرز خبري ایجنسی د فلکیاتو کارپوهانو په حواله وایي چې ځمکې سره دومره نږدې فاصله کې د سیارچې تیریدلو عمل او معلومات راغونډولو موقع له ډېرو کلونو وروسته راځي. په یو نوي تحقیق کې راغلي چې د زیات عمر کسان آنلاین گیمز یا لوبو کولو سره د هغوی یاداشت نور تیز شي او ذهني تربیت کې هم مرسته ترلاسه شي. د کینگز کالج لندن کې شوي تحقیق تر مخه ذهني مشقونو سره مازغه بیدار وي او په ډیرو امروزه ژوند کارونو کې مرسته کوي. د بی بی سی ټلویزیون پروګرام بانک گوز د تیوري تر مخه په دې څېړنه کې د 50 کالو نه زیات عمرونو 10,000 کسانو برخه اخیستلې وه. د شپږو میاشتو تحقیق وروسته دا خبره معلومه شوه چې مشکل حالاتو نه راوتو او منطق او استدلال باندې ولاړ ذهني مشغولو سره آنلاین لوبو سره د هغه خلکو ذهني صلاحیتونه نور خوشي بنسبت د دې چې هغه خلک کم آنلاین گیمونه نه کوي. د انټرنیټ لټون انجن ګوګل ویلي دي چې راتلونکي کال به د ځمکې په فضا کې د انټرنیټ لپاره دومره پوکڼې پرېږدي چې ټولې نړۍ ګیر چاپیر به دایره جوړ کړي. ګوګل کمپنی ویلي دي چې د دې تجرباتي منصوبې مقصد د پوکڼو لاندې اوسیدونکو ته به په مسلسل توګه ډیټا ورکول کیږي. بلخوا د انډونیشیا دریو موبایل کمپنیو په راتلونکي کال کې د پروجیکټ لون د شروع کولو اعلان کړی دی. د انفارمیشن ټیکنالوژي یو کارپوه وایي چې دا منصوبه له نورو پروژو نه ډېره زیاته پایداره حل دی. له دې نه وړاندې دی سریلانکا یو مایده لاسلیک کړی و چې په دې منصوبه کې برخه اخلي چې د هیلیم ګیس پوکڼې به د انټرنیټ لپاره استعمالوي. ګوګل کمپنی د 2013 کال په جون میاشت کې سوپر بالون منصوبه اعلان کړی و. دا وخت نیوزیلند شاوخوا دیش د پلاستیک هیلیم ګیس پوکڼې په هوا کې پرېښې دي. دغه پوکڼې د هوا نسپکې وي او د هر یوې پوکڼې لاندې ځینې آلات لګېدلې وي چې په تیزۍ سره د ډیټا ورکولو کار کوي. ګوګل کمپنی د ایمیل جواب لپاره یو نوی فیچر معرفي کړی دی چې په توندۍ سره به د ایمیل جواب په خپله ورکوي. د سمارټ ریپلای نومي په فیچر په مرسته به د ایمیل مواد کتو سره د دې جواب ورکوي. ګوګل کمپنی ویلي دي چې څرنګه به دغه فیچر د ایمیل شناخت کوي د هغو جواب به هم هماغه شان ورکوي. ګوګل کمپنی دغه فیچر د مې په میاشت کې په تجرباتي توګه صارفینو ته وړاندې کړی و. په دې کې نور فیچرز هم موجود دي. How was the film in Arehabari?
My name is Bond.
Pramita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې د جیمز بانډ سیریز نوی فلم سپیکټری په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هوټل ترانس وینیا 2 دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 271 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی لاسټ ویچ هانټر دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی مارشین په لومړي نمبر، فلم گوز بمپس په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم بریج آف سپایز دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم گوډ ڈکی گن په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم می او چارلز او په دریم نمبر فلم تیتلی دی. د هالیوډ مشهور اداکار رابرټ پیټسن نوی فلم لایف با د دسمبر په 4 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم امریکا، جرمنی، کینیډا او آسترالیا په شریکه جوړ کړی دی. دا په رښتینو واقعیاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د هالیوډ مشهور اداکار جیمز ډین ژوند ښودل شوی. په فلم کې رابرټ فوټوګرافر وي او ورته د اداکار ډینز د تصویرانو د وستلو کار وسپارل شي. دا په داسې حال کې وي چې د ډینز فلم ایسټ آف ایډن نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په دې موقع دواړه ملګري شي او دواړه د لاس انجلس، نیویارک او د انډیانا سفر کوي.
Are you going to make me famous?
I guarantee it.
I'm not even going to send these photos to life. A guy looking drunk, that is your leader of a new movement?
Mr. Warner's really behind you, Jimmy.
What are you doing? You got to drop everything. Come on, we're getting out of here.
Jeez, Jimmy, how'd you grow up here?
Jimmy!
Hi, Jimmy. We're very pleased to have you back. We're very proud of you.
Can't go back empty-handed.
You think life is going to change their mind?
I came and think of it, I'd find something beautiful. And I know what to do, and life would say yes.
The problem is, you came here thinking that I'm the subject of this little expedition.
Everything changes so fast.
Photography, it's a good way of saying, I've been here and you've been here. We live in hope.
د هالیوډ امر شهور فلم سیریز کانګ فو پاندا دریم فلم ټریلر خپور شوی دی. فلم کانګ فو پاندا 3 با د راتلونکي کال د جنوري په 9 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. دا انیمیټډ فلم دی. په دې کې مشهور مزاحیه اداکار جک بلیک، انجلینا جولی، جکی چین او سیت روګن کار کړی دی.
مستر شیفو، ګډ ټایم، بیډ ټایم؟
ټایم از ان الوژن. There is only the now.
So now's a good time?
Oh. You must take the next step on your journey from warrior to teacher.
But I'm no good at it.
Oh no! It's the dragon teacher! He's so handsome! What's
up? Oh, hey, Dad, what's up?
You're terrible at it.
Who are you?
I'm looking for my son.
Dad?
Give your old man a hug!
How do we know he's even related to you?
Look at that! Come with me. There's a secret panda village in the mountains.
Whoa!
Welcome home, son.
You look just like me, but a baby. You're like me, but old.
Oh, he's adorable!
د هندي سینما تر ټولو مشهور اکټر شاهروخ خان نوی فلم فین لومړی ټریلر خپور شوی دی. اکټر شاهروخ خان چې د نومبر په 2 نیټه د 500 کالو شو په هغه ورسی مینوالو ته د نوی فلم ټریلر وړاندې کړو. په فین فلم کې شاهروخ خان ډبل رول دی. په دې فلم کې د شاهروخ نمونه ګورف او آریان کنا وی، یو پکې سپر سټار وی او بل د هغه مینوال وی. د شاهروخ خان نوی فلم به د 2018 کال د اپریل په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
کنیکشن وینا کمال کی چیز ہے. بس ہو گیا تو ہو گیا، مت پوچھو کیسے. اب روز ملتے ہیں میں اور آرین، ناشتے پہ، کبھی ڈنر پہ، کبھی ایسے ہی روز ہوتی ہے بات. فون انٹرنیٹ پہ نہیں، آمنے سامنے، جیسے آپ کی اور میری ہو رہی ہے. پر آج کا نہیں ہے، بڑا پرانا ہے اپنا یارانا.
اوارڈ گوز ٹو آرین کھنا.
فرسٹ ٹائم آئی ایم گیٹنگ این اوارڈ، میجر اوارڈ ان فلم انڈسٹری.
آرین کھنا چلو لال چلو لال.
کسی نے اس کے خلاف منہ کھولا نا تو ہو جاتی لڑائی. تھوڑا سا ہی فرق ہے، وہ سٹار ہے اور میں اس کا فین. اسے سٹار نہیں ہے، دنیا ہے میری. مگر بھگوان نے بھی نا صحیح گوگلی ماری. آرین کو بنانے کے بعد جو مٹی بچی نا اس نے میرے کو بنا دیا.
I want to thank my God, the Aryan Khanna.
د هندي سینما مشهور اداکار سلمان خان نوی فلم پریم رتن دن پایو با روانه میاشت نمایښت لپاره وړاندې کیږي. دا فلم مشهور ډایرکټر سورج برچتیا جوړ کړی دی او شپاړس کال وروسته سلمان خان او سورج په فلم کې په لومړي ځل کار کوي. په فلم کې د هند د یو شاهي خاندان ژوند ښودل شوی دی. په دې فلم کې سونم کپور، انوپم کیر او نیل نیتین مکیش هم کار کړی دی. فلم پریم رتن دن پایو د ډایلاګ سو ټریلر هم خپاره شوی دی. راځي چې دا لږ واورو.
بیوٹیفل ناری، اس کے لیے تھوڑا سا وقت ہے.
9 बच्चों के बाप लगते हो, अब 9 बच्चों के बाप लगते हो। रोमांस दीवान साहब, यंग इंडिया का रोमांस कहाँ समझेंगे आप। राजकुमारी को हमारी मुछे नहीं पसंद थी, मुझ मुंडे हो गए। राजकुमारी नाक नहीं पसंद, नाक कटवा दें आपके लिए।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم. مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. درنو اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی اوس تاسو پام د مشال رادیو 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې په لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل په پاکستان کې له دینی مدرسو سره پر مالی مرستو بحث شوی دی. په پاکستان کې مدرسو ته د حکومت لخوا پیسې نه ورکول کیږي، چې له کبله یې دا مدرسې د کورنیو او بهرنیو خلکو په مرستو چلیږي، تر اوسه دوی خپل زده کوونکو ته د درس ترڅنګ د استوګنی او خوراک اسخاک انتظام وکړي. دا خبرونه احمد شاه زمي جوړه کړې ده.
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په 19 خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول مدرسې د وړیا دیني زده کړو ورکولو سربیره د زده کوونکو لپاره د استوګنی او خوراک څښاک انتظام هم کوي، چې له همدې کبله ځینې خلک ورته د بېوزله او غریبو زده کوونکو ښوونځي وایي. په پاکستان کې له دیني مدرسو سره حکومت مالی مرسته نه کوي، نو له همدې کبله دوی د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره پر چندو یا خیراتي پیسو تکیه کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه له پاکستاني مدرسو سره داخلي او بهرني مالی مرسته ځانګړې شوې. د 2014 کال د ډسمبر پر 14 نیټه چې کل په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسلوال برید وسو، نو حکومت د مدرسو خواته جدي پام واړوي، چې مهمه نقطه یې د مدرسو مالی سرچینې معلومول وي. په دې لړ کې د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان حکومت په ډاګه کړل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې راځي، چې زیاتره عرب هیوادونه دي، چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. په اسلام آباد کې نامتو سیاستوال هاشم بابر په دې اړه وایي چې پاکستانی مدرسې له هیواد دننه او بهر پیسې ترلاسه کوي.
کومې مدرسې چې رجستر شوې دي او هغه مدرسې چې زموږ نظر نه هم شاته دي، دا مدرسې خو داسې مدرسې دي چې دوی له چې کوم فنډونه راځي د بهرو ملکونو نه او پاکستان کې دننه د بعضې سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه، هغه خو دومره ډېر زیات فنډونه دي چې دا دې خو سرکار فو سوچ هم نشي کولی چې دومره فنډونه به مدرسې له ورکړي. دا فنډونه چې کوم دی، دا راځي د ډېرو عربو ملکونو نه، چې هغې پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ورلېږي، چې د هغې تړون دی شدت پسندو سره. دا فنډونه بعضې د عربو بعضې حکومتونه هم داسې دي چې د هغې پشتپناهي کېږي، او دا حکومتونو نه هم ورته راځي. پیټرو ډالرز ور بلا ډېر راځي. او پاکستان کې دننه چې کوم نه داسې مدرسې شته، لشکر طیبه مثال واخلي، په خپل باندې هغه نن سبا دومره محکمه شوې ده، دومره طاقتوره شوې ده، چې القاعده د هغې په وړاندې چې کوم نه کمزور ښکاري.
د پاکستان د حکومت یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده په جنوري میاشت کې پر سعودي عرب تور پورې کړ چې په اسلامي نړۍ کې د خپلې مفکورې پراخولو لپاره بې ثباتي رامنځته کوي او په دې لړ کې مدرسو ته پیسې ورکوي. تر دې وروسته د پاکستان حکومت هم په رسمي توګه ومنل چې د سعودي حکومت لخوا پاکستاني مدرسو ته پیسې ورکول کیږي. دینی عالم او د یو مدرسې ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطي دا مني چې د بهر هیوادونو خلک له پاکستاني مدرسو سره مرستې کوي، چې یو شمیر د مسلک او فکر پر بنیاد وي.
موږ خلک موږ دوستان دي، هغه سعودي عرب لولار سي مخالفه خلک ورسره تعاون کوي، داغه ځای خلک برطانیې لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي، امریکای لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي، آگے کی دخل مکتب ایسی کر خلگی مثلا تم سوک چی سعودی لزی آگا سلفیان دی نو آگے کی دا ترا سلفیان مانداران بھی چی آگا دا غواری چی دا سلفیان اتروی جود نو آگا ور سر تعاون کئی یا پا بل زائی کی دا نور و فکرو خلگ بھی نو آگا ور سر دا دا خپل فکر دا خلگ و سر مالی تعاون کئی یا غواری دا چی دا او اشاعت و سی خو پا حکومتی سطح بندی دا غا سائز ما پا معلوماتو کی نستا او تروس پوری چکم شپر اتن لس کسان زپزنم چی آگا با قاعدہ دا غا کار کئی او پا دیر لوی سطح کئی لاغو زمان دا دخشی اعتراف او ریدل اگن دا
د سعودي حکومت لخوا له پاکستانی مدرسو سره د مالی مرستو په اړه د پاکستان د حکومت په جواب کې په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر وویل چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت لخوا تر تصدیق وروسته دوی له مدرسو سره مالی مرستې کوي چې په دې باندې د پاکستان حکومت خبر دی او هغه په دې جریان کې موجود دی. د بهر هیوادونو د حکومتونو لخوا له پاکستانی مدرسو سره د مرستو په اړه چې مې کله په کراچي ښار کې د دارالخیر په نامه د یوې مدرسې لویاند احمد الرحمن څخه وپوښتل نو نوموړي وویل چې له بهر پیسې ورته راځي خو حکومتونه پیسې نه ورکوي.
دې مدارسو ته مرستې چې کوم دی هغه په دې کې به شک نه وي چې د بهر نه به هم خلک پیسې رالیږي، لیکن د مدارسو ته بهر نه رالیږلو مقصد دا دی چې د دین سره همدردي لرلو والا او د دین معنی په لارل کې سرون کې خلک چې کوم دی بهر ملکونو کې چې کوم دی هغه یا خپل زکات او صدقات راوباسي نو هغه د مدارس ته مختلف مدارس سره لګي. باقی دا مدارس چې کوم موجود دي مثال زمونږ مدرسه ده، دا مدرسه کې بل یو کس راشي هغه لس روپۍ چا راکړي چا پنځوس روپۍ چا سل روپۍ راکړلې، لیکن الحمدلله په عقب باندې دا مدارس چلیږي.
په پاکستان کې مدرسو ته له خلیجی هیوادونو څخه د مالی مرستو پخلی یو شمیر مدرسې په داسې حال کې کوي چې حکومت ورڅخه د حساب کتاب او شفافیت غوښتنه کوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته هر ډول اسانتیاوي په وړیا توګه ورکوي.
زموږ ټول تعلیم مفر کو، فیس نشته، کتابونه مونږه سپلای کوو، دا روٹین امراض چې دی اغول لپاره علاج انتظام هم کوو، کوم وخت چې څه پیچیده مرض ده نو هغه ته کور ته لیږو.
په پاکستان کې د مدارسو زیاتره بورډونه زده کوونکو ته وړیا زده کړې او د خوراک تشاک او استوګنی اسانتیاوي ورکوي، خو د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه محمد افضل حیدری بیا وایي چې دوی له خلکو څخه د خمس او زکات د پیسو ترڅنګ له زده کوونکو فیس هم اخلي.
ہمارے شیعہ مدارس کا جو نظام ہے وہ خمس اور زکات کے اوپر قائم ہے.
زمج دا شیعہ مدرسو نظام پر خمس او زکات ولار دی، خلق خپل واجبات ادا کوي چې په شرعي توګه پر دوی لازم وي. موږ لزدکون کو ازموینې اخلو او پر دوی مفیس شي دی چې موږ خپل لګښتونه په پوره کوو. موږ ته په پاکستان کې دننه خلق پیسې راکوي او زموږ مدرسې له بهرنیو هیوادونو هیڅ پیسې نه اخلي.
ہمارے مدارس کسی ملک سے کوئی فنڈ نہیں ہے.
په پاکستان کې ځینې مدرسې خپل جایدادونه او کاروبارونه هم لري چې لاسته راوړونکي پیسې د خپلو اسانتیاو لپاره کاروي. له دا ډول مدرسو څخه یوه مدرسه د کراچي د جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د 9 هیوادونو څخه باندې 15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند محمد جاوید وایي چې ځینې زده کوونکي هم پیسې ورکوي.
زمونږ مدرسه کې د کیسه طلبه دي چې یو اړ چې خپل اکسپنسز خپل اخراجات چې کوم دي هغه خپل برداشت کوي. هغه د میاشتې 3,000 دي او تقریبا 1,000 روپۍ چې هغه جمع کوي. هغه کې غیر ملکي طلبه ډېر زیات دي، خصوصا پاکستاني طلبه هم دغه شهود خپل خرچه په خپله برداشت کوي. او بل طلبه هغه دي بل کسنه چې کوم لکه هغوی خپله خرچه نشي برداشت کولی، هغوی سره اداره تعاون کوي. نو هغه طلبه خوراک سکاک او تعلیمي خرچه میډیکل چې څومره خرچه ده هغه باقاعده اداره برداشت کوي او اداره باقاعده هغوی له ماهانه سکالرشپ هم ورکوي چې هر خرچه بیا موږ دا سوچو کو زمګي غاریش کوم منیجمنت کې شوی دا کوم دا چندو کې خلکو ته محتاج نه یو خود کفیل یو نو اوس زمګي غاریش کوم دا زمګي دا چې باغه خپل مارکیټونه دي خپل دکانونه دي خپل ګوډامونه دي خپل رستورانت دي دا غیا مدرسه دي هغه خپل چې کوم دغه دي هغه موږ په طلبه مولا کو موږ دا خو نه وای چې موږ هغه بالکل خود کفیل کړی یو خلک دا نه لکه صحت تک لکه تقریبا موږ راوي شي بس چې موږ هغه د خلکو نشته.
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر عام کسان هم چندې ورکوي او مالی مرستې کوي خو ځینې لویرې د وصولي رسیدونه نه اخلي.
زموږ د ادارو ده الف خبر باندې مشهور ده دا ټول په ډونیشن چلیږي او ډونیشن هم هغه ډونیشن چې کوم عام خلک دي عام عوام ورکوي. سرکار نمی تا قطعاً یو پیسا نمی لائے گی یا بیرونی ممالک چکم خلق اندن سوا الزام لگی چی بیرونی ممالک یا اسلامی ملکوں نے تعاون ورکی یو پیسا حرام یو پیسا نہ ورکی اور ان کا کہیں سوکرا کئی کرنا ہمیں اگر انکار نہیں ہوگا ان کو تواری شراش ورکی لیکن زمین کو ضروریات دیر زیاد کی خو چارہ کری نہیں دیدہ ہو سکوئے عام خلق ڈونیشن ورکی او اگر دغه کې یو وی بي لکه زموږ دغه ورکه دې خلک وکړي چې هغه له خدای موږ رسید ورکول غواړي هغه رسید نه لري هغه وی بي له رسید نه کوي رسید ده کنه یو وی لکه څنګه چې کوم مدارس باندې الزامات لګي کا پروپاګاندا کوي دا هغه د وژنه هغه یری خلکو
د خیبر پښتونخوا په صوابي ضلع کې هم دوه لوی مشهور مدرسې دي چې ځای خلک ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي په دغه کې یوه د اشاعت التوحید و سنت په نامه مدرسه ده چې هم خلک د پنجپیر مدرسه ورته وایي د دې مدرسې ناظم وقار الله وایي چې خپل له خلکو چنده نه غواړي خو که خلک یې ورکوي نو بیا یې ورڅخه قبلوي
موږ لا ترمنه په داسې نشي ثبت کولای چې موږ کنه چنده وکړي بلکې موږ یو چې خپل د الله د دین ذاته د چیرې امداد وکړو الله دې ولاځي ورکړي نور زموږ کنه چنده نه غواړو او نو مشرانو وکړه ځکه دا مدرسه زموږ استادان مشران زموږ ملګري شي او یی چې تاسو د الله د دین خدمت وکړو الله دین چې تاسو درې دوري ما خدانو رو خلکو به شان دي چې وای خلکو نه شان دي وای ما رسول ته اندره ک الحمدلله زموږه شان غوړو نه هر ان زموږ خپل ملګری چې کوم دي جماعتي او چې کوم دي انده کې ما رسول ته اوه نه اخلو او نه ملګرو نه اخلو هم مسلمانانو الله دې ولا اجر ورکړي چې کوم انده کې مدرسې سره اوه نه مونږه غوا
بلخوا په دې ضلع کې یوه بله مدرسه هم سات چې مظهر العلوم ډاګۍ نومیږي او عام خلک ورته د شاه منصور مدرسه وایي د دې مدرسې مرستیال مشر اشفاق الله جان وایي چې مدرسه د خپلې کورنۍ په مرسته چلوي خو ځینې خلک چنده هم ورکوي
د ټول نه سیوا کنټریبیوشن چې دی هغه هم ورکو او بل زما د والد صاحب دوستان زموږ کوم مرګري مرګري چې نو هغه کله نه دی خو لکه موږ داسې ستا پر استعمال نشی غلط دے کے استعمال نشی اللہ رضا پر استعمال
د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې ځینې لوی مدرسې هم سات چې د یوې میاشتې لګښت لکونه روپۍ کیږي په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې حکومتونه مالی مرسته نور سره کوي بلکې دا مخلګو په مرسته چلوي
دا د عوامو په امداد باندې چلیږي په دې کې د حکومتونو هیڅ څه نه اخیستی ده او نه پکې اخلي نه مخکې تعاون کړی نه اوس تعاون کوي زمونږ حجي د کال بجټ هغه 3 کروڑ روپۍ ده د تعمیراتو نه علاوه
د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د لال مسجد یا سر جماعت امام خطیب مولانا عبدالعزیز وایي چې د دې تر انتظام لاندې 1.5 مدرسې کار کوي او دا ټوله د عامو خلکو په مرسته چلوي
زموږ مدرسې د دیندار خلکو په مرسته چلیږي او د میاشتې څه باندې 1.25 کروڑ یا 125 لک روپۍ لګښت پرې راځي
خو دې هر څه د پکتو سره بیا هم حکومت او د تعلیمي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسو ته له خلیجي هیوادونو مرستې راځي د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پاکستاني مدرسو ته حکومتونه او عام کسان په بیلابیلو نمونه پیسې ورکوي
کم فوندونه راځي خارج نه مطلب د لکه اغنه خلکو طرف نه لا دارو طرف نه مختلف او چاته زکات په نوم چاته خیرات په نوم چاته صدقه په نوم چاته په نوم مطلب د ایران نه سعودي نه د مشرق وسط نور ملکات دي کم دي د خاص کر عربو هیوادونو دي دا ورته ورکي نور نور هغه کوي مطلب دا لکه په یو شان ان جی او هم دی په یو بل شان باندې یو هغه هم دی او یو بل غټ پرابلم دی دغه هم د پرابلم نه ورته وایي لا سہولت ورته وایي دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمی دي دا ډېره غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي دوی جنت ګټل غواړي دوی ډوډۍ هم غواړي دوی جامې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي او دې کې هغه ټول شی نشته
په پاکستان کې په عامه توګه په مدرسو کې د زده کوونکو زیاته برخه له غریب او بې وزله کورنیو سره اړه لري چې دلته هر څه په وړیا توګه ترلاسه کوي خو په دا وروستیو کې حکومت په مدرسو کې د شفافیت راوستلو لپاره پرګامونو پورته کولو لاس پوري کړی دی مدرسه پوسنی اثر کی روان خبرونه هم دومرو پراتلون کی خبرونه کی په واوري چی پاکستانی مدرسو د سخت ریزی او فقواریت په وده کی ضرور لوبول دی او کنه تر بیا موزه احمد شاه زمي پر لوی چشتن سپارم خوشاله ژوند ولرم.
دا مشال ریډیو دا
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر